په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډستوي دي. نن یکشنبه ده، د مرغومي یجد شپاړسمه د جنوري پنځمه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. هټکل کې دی چې لنن یکشنبه څخه د پنځشنبه تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه ټیټه او یخنی ډیره سي. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د بدخشان ولایت په ځینو سیمو کې به نن د هوا ټیټه درجه منفی دیارلس او لوړه منفی اته وي، خو د پنځشنبه پر ورځ به دا درجه منفی دوه ویشت او لوړه منفی لس وي. په بامیان کې به نن د حرارت درجه منفی اتلس او لوړه منفی نه وي، او په میدان وردګ کې به نن منفی شپاړس او لوړه منفی پنځه وي. د هیواد په نورو سیمو کې هم د هوا د ناڅاپه سړېدو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې د پنځشنبه تر ورځې پورې به د سالنګونو په ګډون د هیواد د مرکز او شمال ختیځ په اړوندو سیمو کې هوا ډیره سړه سي. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي چې د سالنګونو د لوی لارې د پاکولو چارې لا هم روانې دي، او دغه لار لپرون د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده. دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیر شپه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د جنوبي سالنګ په ځینو برخو کې د واورې اندازه 2 متره او 10 سانتي تر رسیدلې، او په شمالي سالنګ کې 2 متره او 99 سانتي واوره سوې ده. حق شناس لیکلي چې د واورې له پاکولو وروسته که د واورې شوېدو خطر نه وي، دغه لار د ترافیکو پر مخ پرانستل کیږي. هغه خلکو او چلوونکو غوښتنه کړې چې د دغې لارې د وضعیت په اړه د ټولګټو وزارت له رسمي سرچینو اطلاعات تعقیب کړي، لازمې سپارښتنې په پام کې وساتي او له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان ویلي خلک دي د سفر پر مهال د ژمي لازم تجهیزات له ځان سره ولري. د ملګری ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرلهپسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سږکال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیالې لیکلي چې نه تسلیمیږو، او په اسلام کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځېدونکی دی. طالبانو په خپل څکم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري، په پوهنتونونو کې زده کړې منع شوي، او په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو زده کړې منع اعلان کړې. طالبانو ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړې دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت سلاکار وایي چې په تیرو دریو کلونو کې 3 میلیون افغان کډوال له ایران څخه ایستل سوي، خو په افغانستان کې د ناوړه شرایطو له کبله بیرته دې هیواد ته ستانه سوي. نادر یار احمدي وایي چې د کلک هوډ په نتیجه کې به له ایرانه د افغان وګړو د پوره وتلو شاهدان ووسو. احمدي افغان کډوال په دوو برخو ویشل. د هغه په وینا یوه ډله افغانان په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد لري چې د روغتیایي برخې شاوخوا 200 تنه متخصصان چې په ایران کې کار کوي له همدې ډلې دي. خود دې ایرانی چارواکي په وینا دویمه ډله هغه غیر قانوني کډوال دي چې د افغانستان د جګړیز شرایطو له کبله یې دې هیواد ته پناه وروړي. شغل احمدي وایي چې حکومت به د محدودیتونو په لګولو سره د غیر قانوني وګړو ستونزه حل کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د راپور له مخې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر له 3 میلیون او 200 زرو اوړي. د دې سازمان په وینا همداراز له 2 میلیون ډیر افغانان اوس مهال په پاکستان کې دیره دي. د یو بل خبر له مخې د ایران د سراوان د سرحدي سیمې پولیسو یوه چارواکي په دې سیمه کې د 115 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې دویمه ورځ پرون داسې مهال پای ته ورسېدې چې افغانستان له سیال زیمبابوې څخه 215 منډې مخکې دی. افغانستان د لوبې په دویمه پاڼۍ کې د رحمت شاه د 109 او د عصمت عالم د 48 نسوځېدلو منډو په مټ د اوو لوبغاړو په زیان سره 291 منډې وکړې، او نن به د دویمې پاڼۍ له بشپړولو سره د زیمبابوې سیالي لوبډلې ته د منډو هدف ټاکي. د دې لوبی په لومړی پانی کې افغانستان 105 او زیمبابوې 213 منډې کړې وې. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه مساوي شوې وه. د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم وایي د دې ډله له لبنان څخه د اسرائیل د شاتګ د شپېته ورځني مهلت له پای ته رسېدو مخکې له اوربند څخه د اسرائیل سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کاواکه اوربند د دواړو لوریو له جګړې وروسته د نومبر پر 28 نافیستو، خو دواړه لوري یو او بل د اوربند په ماتولو تورنوي. ښاغلی قاسم پرون وویل موږ اوربند ته فرصت ورکوو چې عملي سي او زغم هم لرو، خو هغه ټینګار وکړ چې دا په دې معنی نه ده چې دوی به شپېته ورځې انتظار کوي. متحده ایالتونه حزب الله چې د سیاسي فعالیت تر څنګ پوځي څانګه هم لري د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په خپل تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیل، لبنان، فرانسې، امریکا او د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو د استازو په ګډون یوې کمیټې ته د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند څارنې دنده سپارل شوې ده. د غزې تړنګي روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په پرونیو هوایي حملو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي په تیرو 46 ساعتونو کې د اسرائیل په بمباریو کې د 950 کسانو د وژل کېدو او له 270 د ډیرو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. اسرائیل د غزې پر تړنګ دا حملې وروسته له هغې پیل کړي چې حماس ډلې د 2023 د کال د اکتوبر پر 1 ناڅاپه پر اسرائیل برید وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنګیږي په تیرو دوو ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د شمالي کوریا دغو سرتیرو ته چې له خپلو کورونو 6200 کیلومتره لرې په جګړه بوختي د مرګ ژوبلې زیات راپورونه ورکول سوي دي. زلنسکی تېره شپه په یوه ویډیو کې ویلي د جمعې په ورځ او پرون شنبه یوازې د کورسک سیمې مخانوفکا کلی ته څیرمه د روسیې پوځ د شمالي کوریا د اجیرو سرتیرو او روسي پراشوټ بازانو یو کنډک له لاسه ورکړی دی. دغه راپور په بې پرې ډول تایید شوی نه دی. په یوه کنډک کې که بیلابیلې پوځي برخې شاملې وي له 300 څخه تر 1000 پورې پوځیان وي. خبرونه مو د سهار د شپږ بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. خبر راپورونه کې اوري چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ په دې وروستیو کې په زیاتېدو دی.
که چیرته د پاکستان تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي یا دغسې بریدونه کوي، نو د دې احتمال شته چې طالبان عدم همکارۍ ته واوړي.
په نشو ځینې روږدي کسان وایي چې بېرته روغ شوي خو له اقتصادي ستونزو کړېږي.
دولت نه مې دا تقاضا ده چې موږ ته یو کاروبار برابر او خپل ژوند مخې لوي شو او بیا دې شي ته مخه وانړو.
پرون د بریر خط نړیواله ورځ وه. په خوست کې د والیبال سیالیو حال هم درکوو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د دمشق له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې د سیشن بې په ورځ پیلېږي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خپرونې ته ښه راغلاست. اوس ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی او دواړو خواوو پر یو بل لفظي حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار پرون او په خپله شهباز شریف د جمعې په ورځ د پاکستاني طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو د دوام خبرداری ورکړ او په ځواب کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د طالب جنګیالیو د ځوابي برید ژمنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی، د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رانا ثناءالله پرون وویل پاکستان دا حق لري چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي پر ضد عملیات وکړي. ښاغلی ثناءالله له سما ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دې پوښتنې ته چې آیا پاکستان به د افغانستان په خاوره کې ځمکني عملیات هم وکړي که نه، په ځواب کې د ده په وینا د دهشتګرو پر ضد د پوځي عملیاتو د دوام خبره وکړه. هغه د بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا عملیات به د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې کیږي که نه، وویل د پاکستان په خاوره کې د پوځي عملیاتو په اړه خو هیڅ شک نشته، خو ښاغلی ثناءالله د کرښې بلې غاړې ته د عملیاتو په اړه په څرګندو ټکو د هغو نړیوالو قوانینو یادونه وکړه چې که یو هیواد ته د بل هیواد له قلمرو د برید ګواښ متوجه وي یا د برید تیاری روانی وي، نو لومړی هیواد دا حق لري چې د ځان د خوندیتوب لپاره هلته عملیات وکړي. د سنا ولال سرګندونو مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ پوځي برید پاکستانی طالبانو ته غاښ ماتونکی ځواب وباله. هغه د خپل حکومت مخالفان خوارج وبلل او پرته له دې چې د ځانګړي هیواد نوم واخلي ویویل د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي تر شا بهرني لاسونه دي. ښاغلی شریف وویل چې د دې ډلې د پوره له منځه وړلو وخت را رسېدلی دی او ژمنه یې وکړه چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات به روان وي. د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی په یو وینا کې چې پرون پر ایکس شبکې خبره شوه د ګواښونو ته تند ځواب ووایه.
زمونږ په گاونډ کې ملکونه دي چې په خپلو سلاو باندې مغرور دي، وایي چې امارات خو نو زمونږ په مخ کې هیڅ هم نه دی، موږ خو داسې سلاوې لرو. خو بیا هغو ته مونږ دا خبرې کوو چې کتاب په میزایل باندې احمد محمود مخی ده، نو موږ سره هغه محمود دلته موجود دي. تا په میزایل باندې غزنوي نوم ښیي، بابر دې نوم پېښی، ابدالي دې نوم پېښی. زما ملک له ابدالیانو ډک ده، زما ملک له محمودانو غټ ډک ده، زما ملک له بابریانو ډک ده. هر یو یې به مې اټم دی. که له دې سرحد نه پنځه د محمودو د ابدالي و د بابر زمن در ایله کړو، بیا به دې په بحر هند کې هم څوک نشي ټینګولی.
که د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا کړکیچ لوی شي څه به پیښ شي؟ د چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي چې طالبان پرمختللې وسلې نه لري او ښایي ونشي کولای د پاکستان حملو ته په وسلو ځواب ورکړي. خو د هغه په وینا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کړکیچ به لا زیات شي. ښاغلی شمس پاکستانی طالبان او بلوڅ بلتونپال د مثال په توګه یادوي او وایي چې پاکستان هغوی مات نه کړل، نو طالبان هم نشي ماتولی. خو ښاغلی شمس په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکوي چې افغان طالبان دې نه همکاری ته نه اړباسي.
تر اوسه خو افغان طالبان د پاکستان سره همکار دي او د دوی چې څه وس کې دي هغه مرستې د پاکستان سره کړې ده. البته ټي ټي پي او د پاکستان ترمنځ منځګړتوب کړی دی. که چیرته د پاکستان تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي یا دغسې بریدونه کوي، نو د دې احتمال شته چې طالبان عدم همکارۍ ته واوړي. که دوی چیرته عدم همکارۍ ته اوړي، نو د دې امکان زیاتیږي چې لاندې صفوف یا د ټي ټي پي خواخوږي چې دي په قبایلي سیمو کې د هغوی لخوا په پاکستان کې بریدونه زیات شي او په پاکستان کې تاوتریخوالی لا هم زیات شي.
د پاکستانی چارواکو او طالبانو ترمنځ دا نندرې وروسته له هغه راپورته شوې چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د مرغومي په څلورمه نیټه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري وکړه او ویل چې په دې حملو کې د پاکستانی طالبانو د تحریک مرکزونه په نښه کړي دي. خو د طالبانو حکومت ویل چې په دې حملو کې وژل شوي له 500 ډیر کسان د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ملکي وګړي دي. د دې بمباری وروسته څو ځلې په خوست ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې.
پرون د جنوري 4مه د بریل خط نړیواله ورځ وه. دا هغه خط دی چې د نابینایانو ژوند یې روښانه کړی دی. افغانستان کې ځینې نابینایانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د درسي موادو کمښت یې له لویو ستونزو څخه دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د جنوري 4مه د ابریل خط د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمېر نابینایان او هغوی چې د سترګو لید کم دی وایي له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ان ځینو ته یې د ابریل خط د زده کړو زمینه هم نه ده برابره. د میدان وردګو اوسیدونکي نابینا فریبا سلطانی وایي چې دوی درسي توکو ته اړتیا لري. فریبا وایي د نورو ستونزو سربیره دا چې له زده کړو راګرځول شوې ډېره ناهیلې شوې ده. نوموړي وایي ډېره د درد خبره وه، هیڅوک نشي کولی د دې اندازه ولګوي چې یوه نجلۍ او بیا نابینا له زده کړو بې برخې شي. د نابینا نجونو لپاره زده کړې او پرمختګ د زړه خوشحالولو ښه وسیله ده. په لرو پرتو ولایتونو کې نابینا کسان د کتاب په ګډون درسي موادو ته اړتیا لري. ډېری په خپله درسونه په بریل خط لیکي ځکه چې کتابونه نشته. په ولایتونو کې هغه امکانات چې د کابل په ښوونځیو کې شته هلته نشته او څوک یې بیخي نه پیژني. د راپورونو پر بنسټ په کابل کې د نابیناو د مسلکي لیسو او انسټیټیوټ چې نابینا کسانو ته د زده کړو او اسانتیاو په برابرولو بوخت دي، په وروستیو کلونو کې د درسي توکو د کمښت سربیره له مالي ستونزو سره مخامخ دي. د هغو کتابونو نشتوالی چې په بریل خط کښل شوي وي او په دې برخه کې د نورو مناسبو درسي توکو کمښت د نابینا زده کوونکو له جدي ستونزو ګڼل کیږي. هغه نابینایان چې بریل خط زده کړی او تر یو بریده ورته د زده کړې زمینه برابره شوې وایي په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه راغلي. د کابل ښار د نابیناو په مسلکي لیسه کې ښوونکی همایون عزیزي چې له بریل خطه په استفادې شعر لیکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خط بریل خطی که از شش نقطه تشکیل شده ما
دیوی د بریل خط له شپږو ټکو جوړ شوی دی. مونږ یې په لمسولو وایو. د ښوونځیو کتابونه او نور درسي توکي مو په همدې ترتیب بریل خط ته واړول. د بریل خط په زده کړه زموږ په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول. اوس کولی شو چې خپلې کیسې، ستونزې او دردونه ولیکو، خپله هم زده کړه وکړو او نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړو.
میتونیم دردهای خود بنویسیم، مشکلات خود بنویسیم، با خانم و بیاموزیم.
د کابل ښار اوسیدونکي او د کابل د نابینایانو په مسلکي لیسه کې ښوونکي معصومه وایي په اته کلنۍ کې بریل خط زده کړ.
آموزش خط بریل بسیار برای ما سهولت است. از هر چیز ما
نموری وی در بریل خط زده کړې موږ ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې. اوس کولی شو چې کتابونه، مجلې او اخبار ولولو. خوښه یم چې د دغه خط په زده کولو سره اوس ښوونکي یم او خپلو زده کوونکو ته هم د بریل خط ورښایم.
تماما خط بریل من نه شاګردم یاد میدادم.
په بلخ ولایت کې د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو د خوندیتوب شبکې غړی او فعال سید محمد یزدان پرست یعقوبی د نابیناو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نابینایان با چالش های عدم شمولیت در آزمون ولایت
دیوی نابینایان په کانکور ازموینه کې له ګډونه بې برخې دي. د زده کړو لپاره ورته زمینه نه ده برابره او همداراز په ښوونځیو کې د درسي توکو سربیره د هغو استادانو له کمښت سره هم مخامخ دي چې له بریل خط سره بلد وي. د افغانستان 9.4% وګړي معلولیت لرونکي دي چې تقریبا ډیری یې د امکاناتو له نشتوالي سره مخامخ دي. نن د جنوري میاشتې 3 نیټه د بریل خط هغه خط چې د نابینایانو ژوند دې روښانه کړ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغه ورځې د لمانځلو موخه د بریل خط په اړه چې د نابینایانو ترمنځ د اړیکو ښه وسیله بلل کیږي په اړه عامه پوهاوی ښودلی دی. بریل خط له شپږو ټکو جوړ دی چې نابینایان یې په لمسولو سره د الفبا، توري، حساب او نورې برخې پیژندلی شي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې سویډن کمیټې په افغانستان کې معلولیت لرونکو په ځانګړې توګه نابیناو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرولې، خو د کمیټې څه موده وړاندې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځونې په غبرګون کې د طالبانو له فرمان وروسته په افغانستان کې خپلې چارې ودرولې. په ورته وخت کې یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د محدودیتونو او په ځانګړې توګه له کار څخه د افغان ښځو د منع کولو په غبرګون کې خپلې چارې محدودې او یا هم بیخي بندې کړې چې د افغانانو په ژوندې منفي اغېز پریښی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالولي حقاني شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د بینایي د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړې شوې یوې غونډې ته ویلي چې هر کال شاوخوا 25,000 کسان په افغانستان کې د سترګو لید له لاسه ورکوي. نوموړي همداراز ویلي چې د سترګو د لید د له منځه تلو د دغې کچې 80% د مخنیوي وړ ده، خو د امکاناتو د نشتوالي له کبله خلک د سترګو لید له لاسه ورکوي. د حقاني په خبره چې د روغتیا د نړیوال سازمان او د بینایي سنجي د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نابینایۍ کچه د 1.5 څخه تر 2 پورې د هر کال 15,000 کسان د سترګو لید له لاسه ورکوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي همداراز ویلي چې شاوخوا 1.5 میلیون کسان په افغانستان کې د بینایي له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ د نابینایانو او ناشنوایانو لپاره د دغې ادارې په چوکاټ کې 14 روزنیز مرکزونه فعال دي چې پکې د نجونو په ګډون څه باندې 2,000 کسان په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونې د نورو نجونو په څیر له زده کړو منع شوې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
اوس هم یو بهرنی مسأله. د دمشق له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې راتلونکې اونۍ بیا پیلېږي. د سوریې د هوایي چلن چارواکو ډاډ ورکړی چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه په دمشق او حلب ښارونو کې د الوتنو هرکلی ته چمتووالی لري. سوریه ته ملکی الوتنې په 13 دسمبر میاشت کې د بشار الاسد د رژیم له پرزیدو وروسته ځنډېدلې وې. دا هم په دې اړه تفصیل.
د سوریې چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دمشق په اصلي نړیوال هوایي ډګر کې به نړیوالې الوتنې را روانه سه شنبه بیا پیل شي. سنا دولتي خبری آژانس د سوریې د ملکی هوایي چلن ادارې د لوی رئیس اشهد السلیبی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د سه شنبه په ورځ به دوی د دمشق له نړیوال هوایي ډګر څخه نورې نړۍ ته او له نورو هیوادونو څخه د هوایي ډګر ته د الوتنو هرکلی ته چمتو وي. خغلی السلیبی وویل موږ د عربي هیوادونو او نورې نړۍ هوایي شرکتونو ته ډاډ ورکوو چې د دمشق او حلب د هوایي ډګرونو د بیا رغونې چارې مو د شریکانو په مرسته پیل کړي دي، نو ځکه دا هوایي ډګرونه به له ټولې نړۍ څخه د الوتنو د هرکلی لپاره چمتو وي. سوریې ته د نړیوالو مرستندویو ټولنو او د بیلابیلو هیوادونو د ډیپلوماتیکو پلاوو د الوتکو او د کورنیو شرکتونو الوتنې لاله مخکې پیل شوي دي. د دمشق د هوایي ډګر یو کارکوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د سوریې هوایي شرکت به له دمشق څخه دوبۍ ته الوتنې د سه شنبه په ورځ بیا پیل کړي. د پنجشنبه په ورځ د قطر هوایي شرکت قطر ایرویز اعلان وکړ چې له نږدې 15 کلونو وروسته به د سوریې پلازمینې ته الوتنې بیا پیل کړي او د سه شنبه له ورځې څخه به سوریې ته په اونۍ کې درې الوتنې ولري. یو قطري چارواکي تیره میاشت فرانس پرس آژانس ته ویلي وو چې دوهې نویو واکمنو ته د دمشق د هوایي ډګر د بیا فعالولو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی دی. د فرانس پرس د خبریال د خبر لمخې د دسمبر په 8مه د بشار اسد د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د دسمبر په 13مه له دمشق څخه په لومړۍ الوتنه کې د حیات تحریر شام ډلې مشر احمد الشرا چې اوس مهال د سوریې واکمن دی د دې هیواد شمالي ښار حلب ته سفر وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نشې توکو روجدي ځینې کسان چې اوس بیرته رخصي وایي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د کار زمينه ورته برابر نه ده. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه شولې چې حسینه د بیروزګاری له کبله بیرته په نشو روجدي سي. ځینې افغانان وایي چې یوازې د روجدو کسانو درملنه بسنه نه کوي او باید د کاري فرصتونو په برابرولو کې دوی په ټولنه کې مدغم سي. دا هم راپور
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې وایي په نشئی توکو له روږدي کېدو څخه موده وروسته درملنه وشوه خو اندېښمن دی چې د بیروزګارۍ له کبله بیرته روږدی نه شي. هغه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې د دوستانو د خوانه چې د تداوی شوم دوستانو ویوړلم او تداوی را ته وکړل دواګانې را ته واغستلې او له ځان سره یې وګرځولم. اوس انشاءالله ښه یم خو اوس فلحال چې دی وزګارې میسې ولاره نشته دی چې یو کاروبار مخې له سړی ویسي سي او دولت نه مې دا تقاضا ده چې مونږ ته یو کاروبار برابر او خپل ژوند مخې له ویسو او بیا دې شي ته مخه وانړو.
یو شمېر افغانان وایي چې یوازې د روږدو کسانو درملنه بسنه نه کوي، وایي دوی باید په باثباته چاپیریال کې ژوند وکړي او په کار ده چې د کاري فرصتونو په برابرولو دوی په ټولنه کې مدغم شي. د پروان ولایت اوسیدونکي میلاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې دغو کسانو ته د کاري فرصتونو برابرول باید د حکومت په لومړي توپ کې وي.
این کافی نیست، باید دلیل که اینا چگونه
یوازی دا بسنه نکوی، باید دده اصلی لاملونه چی دوی چنگ روشده سیوی او مندل سی. اسلامی امارت باید دده پا دده لمنزورولو لپاره دو غزوانانو تا دکار زمینه برابره کلی. شاید داغ درمالانه ده لند مده لپاره شوی خو بسنه نکوی.
دا طولنی زوچار و یوشمیر پوهان لردل مجیب لحاظ وی چه پا طولنه که ده ایتیات لوی لامل فقر و بیروزگاری ده. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یکی از عوامل اعتیاد در کشور
افغانستان کې د روزدیدنې یو لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. په دې برخه کې عامه په هوای هم نه دستوي. په لومړي پړاو کې د روزدو کسانو درملنه مهمه ده او بیا باید څارنه وسی د کار زمينه ورته برابر سي چې مصروف وي. کدا سی ونیسی نو دوی به پر ټولنې بار سي. او بل مهمه مسله دا چې دوی تیر ته پکاتو دوی په ټولنې کې له ډول ډول تانو سره هم مخامخېږي.
اجتماعی رو برو می شوند.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په تیرو دریو کلونو کې د 100,000 روږدو کسانو درملنه شوې چې د 95 سلونو روغتیایي وضعیت ښه شوی دی. د یاد وزارت د مخدراتو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالرحمن قاسمی د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي چې په افغانستان کې له هرو لسو تنو یو هغه یې په نشهیي توکو روږ دی دی او په افغانستان کې د روږ دو کسانو شمیر 4 میلیونه اټکل شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د نشهیي توکو د تولید کچه پکې زیاته ده. د نشهیي توکو پر کښت د طالبانو له بندیز سره سره د جرمونو او مخدره توکو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې ویلي چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د کوکنارو کښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له لوري په افغانستان کې د 2024 او 2025 کلونو لپاره په ستراتیژۍ کې چې شاوخوا 13 میاشتې وړاندې ترتیب شوې وه د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه د راپورونو سربیره په افغانستان کې د روږدو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه پکې ویل شوي دي. په یاد ستراتیژۍ کې همداشان راغلي چې په افغانستان کې له څه باندې 3 میلیونه روږدو کسانو یوازې 1500 تنه د درملنې امکاناتو ته لاسرسی لري.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. په خوست ښار کې د والیبال د لسو غوره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلوبه د لپوریو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. دغه لوبې چې د اړیکو دفتر په نوم د یوې غیر دولتي موسسې په نوښت د ټولنیز سمون او یووالي په موخه جوړې سوې وې یوه اونۍ دوام کړی دی.
دا د جنوري په 3مه د خوست ښار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو د لاسو غوره او برتره لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلوبه ده چې یوه اونۍ دوام وکړ. د دې سیالیو پایلوبې ته د اسماعیل خیر اماندوزۍ او صبری لوبډلې لار موندلې وه چې د اسماعیل خیر اماندوزۍ ولسوالۍ د دلپوری لوبډلې اتلولي په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال مشال روري ته وویل
دی والی په موخه پلان چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبری او دلپری فائنل ډیر په سلیزه فضا کې وشه خو ډیر په خواند او ډیر په کیسه تماشه ډیر خواند نه واخیست.
خوستي ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالۍ ګټورې وبللې او ویل دوی په دې لوبې کې تجربه ترلاسه کوي، وړتیاوي لوړېږي او د والیبال لوبې له پرمختګ سره مرسته کوي. د صبری ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان وویل
دا کولای شي د خوست لوبغاړي ملي ټیم ته، ځوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبې پرمختګ ورکړي. دغه لوبې کولای شي چې د خوست لوبغاړي تر ملي ټیم پورې ورسي.
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډېر فعالیت کړی دی. د مسوساتو دا خیلا د شپنده کې دار کم ټورنمنټونه دا اوس کوم پایت ورته د هله ټورنمنټونه نور اچول کی ترسو ځوانان مر تشویق شي.
د والیبال یادی لوبې چې د ټولنیز سمون د خلکو او ځوانانو په منځ کې د یووالي روحیې پیاوړی کولو او له ټولنیزو بیلارو ځان ساتلو په موخه وي ورزشکاران سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغیزمن وباله.
نوم هلال مبارز د خوست ولایت موسیدونکو یم. دغه د موږ د یووالي په باره کې جوړ شوی دی چې دا خوستوال دلدلې یووالي وکي او مکمل راټول شي. نو د دې نه ډېر د هله کوج دار کم ټورنمنټونه په لار واچوي او نشي ځکه نه خلک په امن کې شي او تپری ته ځنه راوچي او لوبي وکي.
نوم کېل دا خوست ولایت سجن کيم درغم ته لوبي د خوست خلکو یواله مستکوي او د خلکو تفریح لپاره ډیر مهمه دي. نو ان شاء الله درغم ته لوبي به د شهید مواد مخه هم ډیره مبارزه راولي.
په خوست کې لورزش سره د خلکو او ځوانانو د ډیر لیوالتیا او ځای خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامدار توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دا ډول له احساسات او ولولو ډکې لوبي او سیالۍ کیږي چې سلګونه کسان یې تماشې ته ورځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزې په وراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې د په ملت باندې زده کول کو دې ملت د په زور حکومت چې په ملت کې او د چا زړه دی چې د په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه راخوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل اداري حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمه بجې سوې. په څو شیبو کې سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه خبريږي. خو اوس د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې. اټکل کېږي چې لنن یک شنبه څخه د پنځشنبه تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه ټیټه او یخنی ډیره سي. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي چې د سلنګونو د لوی لارې د پاکولو چارې لا هم روانې دي او دغه لار لپرون د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جنوبي سلنګ په ځینو برخو کې د واورې اندازه 2 متره او 1.5 سانتي تر رسیدلې او په شمالي سلنګ کې 2 متره او 9.5 سانتي واوره سوې ده. د ملګری ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرلپسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سږکال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمن ژوند څخه بې برخې کړي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې دویمه ورځ پرون داسې مهال پای ته ورسېده چې افغانستان له سیال زیمبابوې څخه 215 منډې مخکې دی. د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم وایي د دې ډله له لبنان څخه د اسرائیل د شاتګ د شپېته ورځنی مهلت له پای ته رسېدو مخکې له اوربند څخه د اسرائیل سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو ده. د غزې تړنګي روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په پرونیو هوایي حملو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنگیږي په تیرو دوو ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختيار ساحل مو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. نوې زګدیس کال دی ټولو ته بختور وي. د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ ویلي دی چې سکل د افغانستان غوره لیگ دویم پړاو سیالي تر سره کوي. افغانستان او زیمبابوي دویم ټیسټ لوبه پیلوي. عظمت الله عمرزه د کرکټ نړیواله شورا له لوري دی ورځنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماندي. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ نهم ونی روانه ده او لا هم د ابو مسلم فرا لوبډله مخکخه ده. سویلي افریقا د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولۍ په لوبه ته لار موندلې ده. د هندستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي استرالیا وګټله، خو هندستان لا هم په لوبه ته رسیدو په هڅه کې ده. د بنگلاديش غوره لیگ سیالي د ګډو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې ده. په دې خبرونه کې درته دوه ځانګړې مرکې هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډې را سره مرکه کړې ده او د خبرونه په وروستیو شیبو کې بعد د احمد فرهاد فدایي مرکه خبره کړو چې د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبلړۍ په روانو سیالیو غږېدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د بورډ د غړو ترمنځ کلنۍ ناسته ترسره شوې ده. په دې ناسته کې څو مهمو خبرو ته اشاره شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي چې په دې کلنۍ ناسته کې پریکړه وشوې چې په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو دویم پړاو ترسره کوي. د افغانستان غوره لیګ سیالۍ په لومړي ځل په 2013 زیږدیز کال ترسره شوې، خو وروسته د کرکټ بورډ په خبرونو خبر پاڼو کې وویل شول چې د ځینو چارواکو له لوري په یادو سیالیو کې فساد شوی و چې لا هم هغه سیالۍ د څو کلونو په ځنډ سره بیا نه دي ترسره شوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې سږکال په پلان کې لري چې څلور لوبغالي د افغانستان په مختلفو زونونو کې په معیاري بڼه ورغوي. او تر څنګ یې کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې د کورني کرکټ د مختلفو ټورنمنټونو په ترڅ کې د لوبغاړو میچ فیسونه لوړ کړي دي، او د دې تر څنګ به د 19 کلنو ځوانانو په لاخي روزنې هم سکل ډیر تمرکز کیږي. په دې تړاو مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې پام ورته راړو. سادات صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړو په خپل کلنۍ ناست کې څو مهمې خبرې یادې کړې دي. تر ډیره جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو څومره چې ما اورېدلي دي د بورډ غړو ویلي دي چې سږکال تصمیم نهایی ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل دویم پړاو به ترسره کوي، او ویلي دي چې دا به د روان زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې ترسره کیږي. کراته معلومات راکړي چې تر دې دمه د دغه لیګ پر وړاندې کوم خنډونه و، ځکه لومړی پړاو یې په 2013 کې ترسره شو، بیا په مسلسله توګه د دې لیګ د ترسراوي خبرې وشوې خو نه شو هغه لیګ. کوم خنډونه و، او آیا دغه خنډونه لرې شوي دي، او د دقیقې نیټې څه معلومات شته؟
بالکل، پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په کلنۍ غونډه کې د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ په تړاو خبرې وشوې، چې په دغه خبرو کې ټینګار په دې وشو چې د ای پی ایل چارې لا پسې ګړندې شي. ای پی ایل یو پړاو تر اوسه ترسره شوی دی. په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې وې چې لومړی باید هغه ستونزې هوارې شوی وی، هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی وی، او له هغې وروسته د دویم پړاو لپاره کار شروع شوی. نو په همدې خاطر دویم پړاو ای پی ایل یو څه وځنډېده. نو اوس انشاءالله د یوې کمپنۍ سره خبرې نږدې شوې دي. د قرارداد په شرایطو باندې د دواړو لورو حقوقي ټیمونه کار کوي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي او بیا قرارداد وکړي. نو انشاءالله تاسو د نیټې په اړه پوښتنه کړې، یوه نیمه میاشت کې به دغه معلومات نهایی شي او بیا به موږ د هیوادوالو سره شریک کړو. خو یادونه کوم چې انشاءالله د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ دویم پړاو به سک کال یعنی 2025 کال په وروستیو میاشتو کې ترسره شي.
دغه راز په دې ناسته کې د سولو بغالو د معیاري رغونې خبره هم شوې ده، چې پکې د شهید نجیب الله تریکي لوبغالی په ځانګړې توګه یاد شوی ده چې په معیاري ډول به رغول کیږي. دغه معیارونه ستاسو لاندې څه شی دي، او د دې لوبغالو د جوړونې کار به کله پیل شي؟
هو، په دغه ناسته کې د یو شمېر لوبغالو په معیاري جوړولو او په دغه لوبغاړو کې د اسانتیاو رامنځته کولو خبرې وشوې، چې په دغه لوبغاړو کې ننګرهار کې په سپین غر زور کې د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، دغه راز په میسانک زون کې د خوست کرکټ لوبغالی، بوست زون کې د کندهار کرکټ لوبغالی، او په امو زون کې د کندوز کرکټ لوبغالی شامل دي. چې پیل به سږکال انشاءالله د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی نه کیږي، چې لوبغالی که څه هم تر دې مهاله د کورنۍ کرکټ سترې سیالۍ په کېږي، خو لا به معیاري شي، لا ډېرې اسانتیاوې به پکې رامنځته شي. چې د هغې اسانتیاوو په اړه باید ووایم چې تقریبا د 20,000 نندارچیانو لپاره به پکې سټینډونه جوړ شي، تر څنګ د پویلین تعمیر کار پاتې دی، هغه به سږکال ترسره شي، او دغه راز د فلډ لایټس یا د سترو څراغونو چې ډے نایټ میچونو کې مرسته کوي هغه به هم پکې نصب شي. نو په همدغه شان باندې به د پاتې درې میدانونه چې په بېلابېلو زونونو کې دي، په هغې کې به هم انشاءالله د ورته اسانتیاو لپاره کار کیږي، او زموږ هڅه به دای چې دغه څلور میدانونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کړو او ټولې اسانتیاوې پکې رامنځته کړو.
همدارنګ د کورنی کرکټ په ټورنمنټونو کې د لوبغاړو د میچ فیسونو د لوړولو خبره یاد شوې ده. دا فیسونه په کومو سیالیو کې لوړ شوې دي او څومره حد ته رسیدلې دي؟
د کورنی کرکټ په اړه به ووایم چې هو، په کورنی کرکټ کې د دې ترڅنګ چې په مهمو ایونتونو کې د لوبغاړو میچ فیسونه زیاتېږي، چې هغې کې لسټه فرسټ کلاس او شپږیزه شامل دي، په لسټه کې تیر کال هم فیسونه زیات شوي وو. تاسو پوهیږئ چې څو کاله وړاندې د لسټه فیس 4000 او بیا په تدریجي ډول باندې زیات شو. تیر کال دغه فیس 2000 شوی وو او سږ کال بیا خوشبختانه د لسټه فیس 18000 ته ورسېدو. تر څنګه باید د فرسټ کلاس په اړه هم ووایم چې د فرسټ کلاس فیس 2-3 کاله وړاندې 1000 افغانۍ وو، بیا تیر کال دغه فیس 18000 افغانۍ ته لوړ شوی وو او په دغه اوسنۍ ناسته کې دغه فیس 25000 افغانۍ ته لوړ شو. تر څنګه د شپږیزې میچ فیسونه هم لوړ شو. د کورنی کرکټ لوبغاړو ته به د هغوی د گریڈنگ سسٹم سره سم میچ فیس ورکول کیږي او د ملي لوبډلې لوبغاړي څوک چې مرکزی قرارداد لري هغوی ته به 15000 افغانۍ شاوخوا میچ فیس ورکول کیږي.
تیاد اورانای
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ لوانې پانه چې بل د سیګریټ باندې مو یو هله سیګریټ ان څه خراب خراب چر څه خدمه شیشې ته خدمه
د ځانم چې وړي کې وي کمزور امي هغه مستش مو هله چې نشي ډیر زیب کړو
نه پوهیدم چې دا چر اعتیاد ام لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه ویلوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی ټیسټ سیالي له زیمبابوې سره په مساوي توګه پای ته ورسوله. یا د ټیسټ سیالي د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26 نیټه پیل شوې وه او د همدې میاشتې په 13 نیټه بې پایلې پای ته ورسېده. په یادې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لپاره دوه لوبغاړو غبرګې سلیزي ووهلې. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 244 منډې وکړې. همدارنګه افسر زازی هم پکې خپل لومړی سلیزه ووهله. که څه هم دغه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده، خو د کرکټ شنونکي وایي چې د افغان توپوهونکو لپاره ځانګړی ټیسټ لوبه وه. د یادې ټیسټ سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې زیمبابوې 1506 اتیا منډې کړې وې او افغانستان په جواب کې بیا 699 منډې وکړې، چې دا د ټیسټ کرکټ په یوې پاړۍ کې د افغانستان تر ټولو زیاتې منډې دي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې چې د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې پیل شوه، زیمبابوې د افغانستان د 113 منډو قرض خلاص کړ، خو نوره سیالي د وخت د کمښت له امله ونه غځېده او په 122 منډو زیمبابوې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره دغه لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دویمه ټیسټ سیالي د جنوري په 2 نیټه پیل کړي او دغه لوبه به د جنوري تر 6 نیټې پورې دوام لري. په دې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي فرهاد فدایي سره هم مرکه کړې ده چې هغه به د خپرونې په وروستیو او شیبو کې خپره شي. خو د لومړي ټیسټ لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې کړې دي چې تاسو ته یې خبرو.
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو، خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره ښه لوبه ونه کړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه، خو بیا د هغه نه بعد موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او بالخصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر زازی د دې پارټنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو په ریډ بال یا په ټیسټ فارمټ کې یو لوبډلې ته ښکاري همدغه سي پرفارمنس موږ ورک.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړی دی چې د افغانستان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی د یورزنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومن شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د جایزې ته څلور لوبغاړي نوماندان دي چې د سریلانکا وینندو حسرنګا، عظمت الله عمرزی، خوشال مینډس او شرفن ردرفورد دي. شرفن رادرفورد بیا د ویسټ انډیز لوبغاړی دی. یاد لوبغاړو په 2024 زیګدیز کال کې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې ښې لوبې کړې دي چې له امله یې دغه جایزې ته نومان شوي دي. خو د افغان مخکښ الراونډر عظمت الله عمرزي لپاره بیا لیکل شوي دي چې هغه د افغانستان په کرکټ کې یو له مخکښو لوبغاړو څخه دی چې په 2024 زیګدیز کال کې د سریلانکا خلاف په یو ورځنۍ سیالۍ کې په یوه پاړۍ کې 179 سوځېدلې منډې کړې وي او په دې پاړۍ کې 115 توپونه لوبولي وي. همدارنګه عظمت الله عمرزي ټول ټال 12 پاړۍ لوبولي دي چې 411 منډې کړې دي او په دې سره یې د لوبو اوسط 250 دی. هغه دغه راز اووه ویکټې هم اخیستې دي چې اکانومي یا د لوبې اوسط یې ډېر ښه دی. دا کال د عظمت الله عمرزي لپاره په یو ورځنیو سیالیو کې بهترین کال یاد شوی دی. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې دغه لوبغاړي به د رای ورکولو پر اساس غوره کیږي. اوس د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په تړاو معلومات درکو. د دې خبر تر خپرېدو پورې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په نهمې اونۍ کې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه. دغه لوبډلې نه سیالۍ کړې دي، اته یې ګټلې دي، خو هیڅ سیالي نه ده بایللې او یوه سیالي په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. د دې لوبډلې ټول امتیازات 25 دي، خو د ګولونو د وهلو شمیر یې 28 دی. اټک انرژي بیا ورپسې لوبډله ده. یادې لوبډلې هم نه سیالۍ کړې دي او اته یې ګټلې دي او هېڅ سیالي نه ده بایللې. یوه سیالي چې مساوي کړې هغه له ابو مسلم فرا سره وه. یادې لوبډلې امتیازات هم 25 دي، خو د ګولونو تعداد یې 19 دی. دغه راز سرخ پوشان خوافي، موج ساحل، خراسان فاریاب، استقلال کابل، صرافان هرات، عینو مینا، جوانان پیروزی، سرسب یشلر، عدالت فرا هغه لوبډلې دي چې یو په بل پسې له دریم مقام څخه تر یولسم مقام پورې قرار لري. خو خدیم اف سی یوازینۍ لوبډله ده چې خپلې نهه واړه سیالۍ بایللې دي او د نمرو په جدول کې په وروستي 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ چې په هرات ولایت کې پیل شوې دي، تر دې دمه تر ټولو زیات ګولونه فرهاد علیزاده وهلې دي چې تعداد یې 14 دی. هغه د سرخ پوشان خوافي په لوبډله کې لوبیږي. د ابو مسلم فرا لوبغاړي جبار شرزه بیا نهه ګولونه وهلي دي. امانویل اوکرویا چې بهرنی لوبغاړی دی، د اټک انرژي په لوبډله کې لوبیږي، 15 ګولونه وهلي دي. دغه راز امان الله سرداري د ابو مسلم فرا بل لوبغاړی دی چې 15 ګولونه وهلي دي. او میرویس غفوري د سرسب یاشلر د لوبډلې لوبغاړی دی چې 4 ګولونه وهلي دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د سویلي افریقا او پاکستان ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې د ډسمبر په 9 نیټه کوربا سویلي افریقا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د دوو وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د ډسمبر په 14 نیټه د سویلي افریقا په سنچورین ښار کې پیل شوې وه، د افریقا په بری سره پای ته ورسېده. په دې ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپهنه کړې وه چې په لومړۍ پاړۍ کې 211 منډې کړې وې. سویلي افریقا بیا په ځواب کې 301 منډې وکړې. د پاکستان توپوهونکو په دویمې پاړۍ کې 212 منډې وکړې او 143 منډو هدف یې ورکړ. د لوبې په څلورمه ورځ د سویلي افریقا په توپوهونکو کې که څه هم چاخه پیل نه درلود او په 69 منډو اته لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو وروستیو توپوهونکو یې رباډا او یانسن وکړای شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. د ټیسټ اتلولیو د پیلوبې بله لوبډله لا نه ده معلومه، خو آسټرالیا د پیلوبې مخکښ کاندید دی. دا ورته چې د ټیسټ چمپینشپ پایلوبه به د 2025 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې ترسره شي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د آسترالیا او هندوستان د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ کرکټ روانې لوبلړۍ ډېره غوغا جوړه کړې ده. په یاد ټیسټ لوبې کې د لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې، په لوبغاړو د تماشاچیانو نیوکې او بیلابیل غبرګونونه د دې لامل شوي دي چې دغه ټیسټ لوبلړۍ ډېرې رنګینې کړې دي. څلورمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 13 نیټه پای ته ورسېده چې آسترالیا د 144 منډو په توپیر وګټله. دغه ټیسټ سیالي آسترالیا په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله او له دې امله آسترالیا ته دغه سیالي مهمه وه چې که یوه بله سیالي وګټي نو په دې سره به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي. په دې ټیسټ سیالۍ کې آسترالیا په لومړۍ پاړۍ کې 440 منډې کړې وې خو په ځواب کې هندوستان 369 منډې وکړې. په دغه ټیسټ لوبه کې د آسترالیا لپاره سم کانسټس ډیر ځلیدونکی لوبغاړی و، هغه چې لومړی ځل لپاره په ټیسټ کرکټ کې لوبېده. په 50 توپونه 60 منډې وکړې. هغه 2 رم شاټونه ترسره کړل چې د کرکټ د مینوالو او مبصرینو پام یې ځان ته راړولی و. هغه په دې ټیسټ لوبه کې د ځلیدونکي لوبغاړي په توګه په خبرونو کې د یو سرلیک په توګه یادېده. د جډیجا له لوري تر سوځېدو وروسته یوازینی لوبغاړی چې سلیز یې ووهله هغه سټیو سمیت و او 140 منډې وکړې. دا په روانه لوبلړۍ کې د سټیو سمیت 2مه سلیزه ده. هند لپاره بیا په دې پړۍ کې مخکښو لوبغاړو روهیت شرما، کیل راهول، ویراټ کوهلی او اکاشدیپ او رشب پنت ښې لوبې ترسره نه کړې، خو نتیش کمار ریدی په 109 توپونو باندې 114 منډې وکړې او په دې سره یې په ټیسټ کرکټ کې خپله لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. په دویمې پاڼۍ کې د هند لپاره یو وار بیا جسپریت بومراه 15 لوبغاړي وسوځوله او آسټرالیا په 224 منډو وسوځوله. په دې سره د آسټرالیا له لوري هند ته ورکړل شوی ټارګیټ 340 منډې و. د هند لپاره د لوبې پیل یو وار بیا جیسوال ډیر ښه وکړ، خو روهیت شرما، کیل راهول او ویراټ کوهلی هغه لوبغاړي وو چې په پرله پسې توګه یې وکټې له لاسه ورکړې. د جیسوال او رشب پانت ترمنځ ښه ملګرتیا وشوه، خو پانت په 150 منډو وسوځېد او له هغې وروسته جډیجا، نتیش کمار ریدی، واشنگټن سندر، اکاشدیپ، جسپریت بومراه او محمد سراج ونه کړای شول چې د جیسوال ملګرتیا وکړي او په دې سره ټول لوبغاړي وسوځېدل او 140 منډې وکړې. په دې پاړۍ کې د آسټرالیا لپاره پات کمنس او سکاټ بولن درې لوبغاړي وسوځول. پات کمنس چې په لومړۍ پاړۍ کې هم 3 لوبغاړي سوځولي وو د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې وروستۍ ټیسټ سیالي د جنوري په 3مه نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالي کې پیل کړي. که دغه ټیسټ سیالي آسټرالیا وګټله نو نیغ په نیغه به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي، خو که هند یې وګټي بیا به هم پیلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
وروستۍ خبر مو دا ده چې د بنگلاديش پریمیر لیگ د 2025 زیږدیز کال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د ډسمبر په 1 نیټه پیل شوې او د فبروري تر 8 نیټې پورې به دوام لري. سږ کال د بنگلاديش پریمیر لیگ په سیالیو کې 8 لوبډلې ګډون لري چې تر دې دمه د رنگپور رایډر لوبډله تر ټولو مخکښه ده. په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي. سږ کال د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي چې له ډلې محمد نبی، ابراهیم زدران، درویش سولی، زبید اکبری، عظمت الله عمرزی او ګڼ نور د یادولو دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې مرکې میلما د لوبو مبصر فرهاد فدی دی. هغه د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو روانه لوبلړۍ له نږدې څاري. نور جزئیات را سره په دې مرکه کې واورئ. فدی صاحب سلامونه مې ومنئ. افغانستان او زیمبابوې په پلان کې لري چې دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. ستا لاندې هغه کومې مهمې خبرې دي چې په دویمه ټیسټ سیالۍ کې ورته په ځانګړې توګه افغان لوبډله پام وکړي؟
د افغانستان او د زیمبابوې د دویمه ټیسټ سیالۍ په تړاو باندې او داسې کومې مهمې خبرې دي چې باید په دو میچز کې ورته افغان لوبډله پام وکړي؟ زما په اند باندې د افغانستان پیل کې بالینګ دومره صحیح نه و، د دوی لاین هم صحیح نه و، لینک هم صحیح نه و. لینک دا داسې کله فول بال وکړه، کله شارټ بال وکړه، کله شارټ آف د ګوډ لینک وکړه، کله کله ګوډ لینک وکړه، کله هاف والی ورکړل. نو د دې له وجې نه زیمبابوې ډېرې چټاکې منډې وکړې. او که تاسو وګورئ په اول اننګس کې زیمبابوې هغه سکورینګ ریټ پر اوور 400 شاوخواو، او همدارس دی لائن خبره هم موږ وکړه لسی دسی باډی ته بالونه ونسو کړه. یا اکثر مثلا یا هو فلټاسو یا مثلا دسی یوسه دی لائن په حساب باندې دی خپ 6 7 سٹمپ باندې بالو یا یا یا
یا پیټ ته بالو مثلا لیگ سٹمپ ته بالو چې ډېر اسانه رنزونه به باندې راتلای شوی. نو ټول نه مهمه خبره خو به د افغانستان د بالنګ ډیسپلین چې افغانستان دا ځل انشاءالله د زیمبابوې په مقابل کې په ښه ډیسپلین سره بالنګ وکړي، هغه دا ده چې باید وکټ ټو وکټ بالنګ وشي، او بل دا ده چې باید کنسیسټنټلی یو ایریا باید ټارګیټ شي. مثلا ګډ لنګ باندې بال کوي نو مسلسل هغه ګډ لنګ باندې بال وکړي تو بیټسمین مجبوره کسی غلطی ہوگی وہ پتھان جی کے او ظاہر خان سے منگولی جیسے اگر پہ دو مننگس کے خپل بالنگ صحیح کرے وہ مغل پا رہے دو وکٹ واخذ کرے. نو دی وکٹ کنڈیشن سب لی دلو سر با دا مهم ایس دی افغانستان تو بچے ہوں کی اگر خپل لائن زر تر زر سیٹ کی، آیا فل بال تب ضرورت کی کبال کی سوئنگ کی گی او یا گڈ لنگ تب ضرورت کی ٹاپ آف دی آف اسٹمپ بانے مسلسل بال اسی سے ترسو بیٹسمین دیتا مجبور ہے کہ غلطی ہوگی. او بل دا سے کل دمونگا سر کی بالانان غلی ہوگا نہیں اس کو ارون پارا دمونگا بالانان سر پروٹیکشن ہم نہ ہو لگتا مثلا نزدی فیلڈران ادھر اولی والا باؤنڈری اوڑتا نہ وہ کور کرے نو آگا ہم جیسے کہتے کل بیٹ بال اس خراب بال بوس ہو آگا بلار سلوری زبس والا نو دو مفام لگنا بس ما پا ان دے افغانستان دی ٹیم دیتا می سے فیلڈ سیٹنگ دوی سنگا ہو کی اس سے پزمن دیتے کسی دوی بیٹسمن تے نزدے فیلڈران ساتھ اسی ترسو مثلا کموقع جوڑی گی بیٹسمن آو کی ہمدار اس پچھر تا کمبال مثلا خراب کی گی سے آگا صرف سنگل پورے پاتی سی او یا حد اعظم دو منڈی پر آسی دسی نیسی سے آگا چلوری سی دا با دی بالنگ پر بارخا کی دی اولا دی توجہ او دی فام وار موضوعی بل مسئلہ نیمونگا بیٹنگ کے ذا فکر کوم سے وکم سچویشن کے سے افغانستان لوگ ڈالا والا ہما کا سی بیٹنگ کا ضرورت ہو وہ کہ دئی سی دئی دراتوں کے سیالی لوگ سیالی لو پارا دیتا ہم گوری سے کہ دئی سی لگ لگ کے چیرتا قوی اسٹرائک ریٹ سر دئی مختلا سی مثلا پارا ور کے دئی قدرینی میں یا چلور نمرے واقعی میں دابر ڈیر دی لوگ دی نتیجے معلوم ہو پارا حفیظ منہ پروسی
لومړی ټیسټ سیالي که څه هم د افغان توپوهونکو لپاره ښه وه خو بیا هم ویل کیږي چې تر دې غوره ستراتیژي ورته جوړېدای شوه چې افغانستان دا سیالي ګټلی وای. ته له دې خبرې سره موافق یې؟
دوه مسلې دي دلته. یو خو دا ده چې باران هغه د افغانستان ستراتیژي ورته په اوبو لاو کړله، ځکه چې کوم سوچ سره چې دوی په څلورمه ورځ باندې راغلي ول او کرکټ یې کاو دوی داسې فکر کاو چې دوی به زیمبابوې ته تقریبا مکمل اورس دی بیٹنگ لپاره فری دی او یو غټ هدف به ورته وټا کې. خو باران اوس د 1225 دقیقو ته ورسره د زیمبابوې په وخت باندې باران اوس نو هغه نوره ټوله لوبه پاتې شوله. په هغه کې د ډوډۍ نه ورسره سیشن پاتې شو او د چای نه ورسره سیشن پاتې شو. په هر سیشن کې تقریبا 150 رګيږي. نو تاسو فکر وکړئ چې 1500 اورونو لوبه ضایع شوله، هغه د افغانستان په پلان باندې یو څه منفي اغېز وکړو. او بل حکوم حالت کسی افغانستان اوس 1500 یا منڈی پہ سوے والے نو زه فکر کوم دا کم بیک دی افغانستان لخوا 1499 منڈی دی غی کو جواب کی وکړل دا یو ډیر مناسب کارو. او زه فکر نه کوم چې دی سره نور څه موضوع موږ تاسو چیرالو شو، ځکه چې خپل دی لوبه بچول دی افغانستان لپاره اول هدف وو. او دا سپتا باندې د سکور بورډ پرشر یې 1500 پورته منډې پتا باندې سوی دي او بل ته هغه میچ بچای او ته د بایلوت نه ځان درا ته برابر یې. نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه باندې ده. او اخر خبره دا ده چې پچ دس یوز په هغه کې وکټ اخیستل ډیر ګران وو، ځکه چې بال پکې ډیر سلو کېده. وکټ سره وکټ بالر سره مرسته نه کوله، کله داسې کنه چې هغه وکټ کې لږ پیس سی بالر بال چي نو خپل وکټ هم لږ ورته دغه ورکې لږ پیس ورکې نو بال لږ څه تیز دی لږ څه سکیټ کیږي لږ څه بیټسمین پازا دیږي. هغه څه شي پکې ډیر کم. او بیا هم زموږ دغه بالرانو سي دی وکټ نه یو څه نه څه بیا هم راجوړ کړ سي ظاهر بال لږ څه ټرن کېده، د غزنفر بال ټرن کېده، سیا بال یو څه ټرن کېده. نو دومره سي د افغانستان بالرانو د دې نه بیا هم دا ټرن نه وستو. نو دا زه فکر کوم چې زه په ښه فعال اخلم، خو د لوبې ګټل زه فکر کوم چې په داسې وکټ باندې ډېره سخته خبره وله. او که داسې یو ستراتیژي افغانستان درلودله هم د باران له وجې نه هغه ستراتیژي متاسفانه پلی نه شوله، ځکه چې شپېته اوره لوبه هغه ځای اسوله او بیا وروسته په آخره ورځ باندې لږ څه وړه د باران دمه راغله. او هغه باران لوجه ولا سی بیا پزمکه کې لګ نمی پیدا سول او د افغانستان بالرانو سره کله زیمبابوی ته بالینګ کو یو لس اورو پورې دولس اورو پورې او څه ناڅه ځوند په هغه وکټ کې سی یو څه بالرانو سره مرسته وکړه ګینه هغه وکټ کې سی چی شینه ولا او په پنځو ورځو کې وکټ د سی بدل نه سول سی کوم ټیم ته په یو ورځ کې لس واره بیټسمنان اوټ کړ سی
راشد خان هم بیرته زیمبابوی ته ستون شو دی داسې معلومات لری چې هغه په دې ټیسټ سیالي کې وی
دی یولسو لوبغاړو په تلاو باندې خو د پچې نوروستا معلومات میچ د فیسر شرکیږي سی ګواکې څوک په ټیم کې ستو په ټیم کې نسته خو داسې راشد خان زیمبابوی ته راغلی دی او داسې راشد خان د مونږ د ټیسټ سټار لوبغاړی دی دی هر فارمټ سټار لوبغاړی دی په ټیسټ کې هم د مونږ لپاره مخکخ لوبغاړی دی ټول ډیری وکټ یې په ټیسټ کې د افغانستان لپاره اخیستی دي نو خامخا داسې ګومان کولای شو چې ان شاء الله افغانستان به راشد خان د موقع ورکوي او راشد خان به د ټیسټ سیالۍ برخه وي
احتیاط وجون کی او دردناک کلارا
مشکل وچ کوم سه زور راکو هغه زور نه نشي وبکو
چارس نو ورست اعصاب مې ملک خراب شو او سلام کم شو
ډاکټران څه وایي
سړی مواد استفاده کی یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړی مطالعه او ورزش وکړی او نوې مهارتونه او کسبونه زده کړی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ونې دغه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال